آزاده پاتاپوک
در امواج آزادی.
د ازادۍ په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د په وروستي راپور او همداراز په دې خبرې کو چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې د لا انزوا او که د تعامل په لور روان دی. په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو د زیاتېدو په دوام کې د ملګرو ملتو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راروانه غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په مسئلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوي قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. همدې قانون ته په اشاره د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ ایستل بللی دي. هغې په متحده عربي اماراتو او قطر کې د دغو هیوادونو له چارواکو سره د طالبانو د دې قانون په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. آغلی امیری طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د کورنۍ او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لار دا ده چې افغانانو ته حقونه ورکړي او د دوی حقونو ته درناوی وکوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې داعش خپلو کسانو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان په نورو هیوادونو کې حملې وکړي. سرمنشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ترمنځ د همکاري او افغانستان ته د القاعده د قمندانانو د تګ یادونه هم کړې ده. ملګرو ملتو دا هم ویلي چې د القاعده دوه مشران په وروستیو کې له یمن څخه افغانستان تللی دي. سرمنشي په خپل راپور کې د طالبانو په منځ کې د القاعده د غړیو یادونه کړې او ویلي دي چې د دې شبکې لیبیایي قمندان عبدالعظیم بن علي د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سلاکار دی. دا ډول مسائل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان تعامل ته نږدې کوي او کیلا منزوی کوي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر، د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان ستانکزی او همداراز پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز زموږ میلمانه دي. لومړی جانباز صاحب، تاسې مهرباني وکړئ د ملګرو ملتو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې ما هم ځینو برخو ته اشاره وکړه یادونه کړې چې القاعده پخوا هم په افغانستان کې حضور درلود، البته وروسته لدې چې طالبان واک ته ورسېدل، او کله ناکله د دې شبکې د غړو په اړه په بیلابیلو رسنیو کې یا د بیلابیلو چارواکو لخوا یادونې شوي دي. خو امریکایي چارواکو ځینو نورو استخباراتي سرچینو ویلي دي چې شمېر یې ډېر نو، لیکن د سرمنشي په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې د القاعدې شبکې د غړو شمېر په افغانستان کې زیات شوی دی. د دې مطلب څه دی؟ آیا فکر کوئ چې یو وار بیا د القاعده شمېر په افغانستان کې هغه حتی زیاتېدونکی دی چې نړیوالو ته بیا ګواښ او خطر پیښ کړي؟
دا راپور د دغه هیئت لخوا چې ترتیب شوی دی، دا هیئت خو هم د همدې هیوادونو د استازو لخوا څخه ترتیب شوی، یعنی په دې معنا چې اساسي غږ په دې هیئت کې بیا هم د همدغو غوښتنو مقتدرو هیوادونو د استازو، ځکه چې هغه ظرفیتونه چې دا هیوادونه لري نور هیوادونه پرې نه لري. که نور هیوادونه هم په دې هیئت کې دي، خو هغوی هم د همدغو غوښتلو هیوادو یا مقتدرو هیوادو د منابعو څخه استفاده کوي، چې هغه استخباراتي معلومات دي، که هغه امنیتي معلومات دي، ځکه چې د دوی لاسرسی دننه په افغانستان کې زیات دی. په دې ترتیب موږ وینو چې هغه کومه رویه یا هغه کوم روحیه چې مقتدرو هیوادو مخصوصا غربي هیوادونه او د اروپا اتحادیه په ټولیزه توګه د نورو مخکې د طالبانو په استقامت کې چې یو نوع نرمش لیدل کېده، یو نوع تساهل لیدل کېده، یو نوع نرمالایزیشن چې دوی ورته ویل د طالبانو څنګه وګورو دغه ټولې غونډې چې وشولې په دوحه کې، نو دا یو رقم ته تعامل و، یو رقم ته سازش و، او یو رقم ته هماغه نرمش سازی و، یا په اصطلاح نرمالایزیشن و، چې دوی دغه خط مخته و تر څو طالبان ته یو ترتیب دغه د ملي اجنډا کې را داخله کړي، هغوی ته ځینې ټکي په زغرده ووایي، ځینې برخو کې ورته انعطاف وښیي. بشتری کمکونه داشتن خواهم بود، گرچه متاسفانه چه حالت در افغانستان در مدنی طولن و در نور و جل و سازمانون و غرب پورتن نشو، یعنی به مدنی طولن پیو ترتیب و او کسی متحفظی دیو دوی دو سر بله. یا لوی تفاهم اساسی تفاهم نلی یا لوی تفاهم وقتی متاسفانه چه دسی لیدل کیگی او ترزیر بید دا اوس رو خانه دا چه به مدنی طولن مخصوصا دربی که وابنه د منطقه هیوادونه په کور شي دا وګورو، خو غربي هیوادونه چې دوی راته دغه حیات کې ډیر زیات دي، د نتیجې ته بل اخر رسیدي چې طالبانو سره د نرمش د پالیسی نه نور باید دسی هر لپسې مقصد درجه لاسته سر شي.
اتمر صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی دا موضوع چې د ملګرو ملتو سرمنشي مطرح کړی ده چې د القاعده غړي افغانستان ته روان دي، دا څومره جدي ده؟
جناب جان باز صاحب ته، جناب ستانکسي صاحب ته، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی
سلامت.
یقینا یو فرصت و، لکه چې جان باز ویل، د طالبانو د پاره چې دوی په دغه موده کې دا ثابته کړي چې دوی د هېڅ ترهګرې ډلې سره خواخوږي نه لري، او افغانستان به د هغه تعهداتو پر بنسټ کوم چې دوی د امریکایانو سره په دوحه کې درلوده، په هغه ترتیب افغانستان به د هېڅ هېواد دپاره د خطر ځای ونه ګرځي. خو متاسفانه سره د دې نه چې ډېر غږونه په طالبانو باندې وشول چې دغه فرصت په ختمېدو دی، تاسې د دغه فرصت نه استفاده وکړئ، خلکو ته ورشئ، د ترهګرۍ نه ځان لرې وساتئ. او هغه دوستانو چې دوی سره د دوی د قدرت په رسېدلو کې همکاري او مرسته کړې وه، نن دوی انتقادي او دوی ته تروریستان وي. زه داسې فکر کوم چې د ملګرو ملتو سرمنشي خو د ځان نه دا خبره نه کوي او نه شي کولی. هغوی په اسنادو شواهدو باندې او په احصایه باندې خبرې کوي، او دا چې دا نړیوال دوی خبرې اوري او په هغه باندې دوی څومره باور کوي، دا خو یو ډېر مهمه خبره ده. یو خو دا ده چې دغه ترهګرې ډلې القاعده ده، که داعش دی، که ټي ټي پي دی، که نور د منځني اسیا هیوادونه ترهګرې ډلې دي، دا یقیني دی چې په افغانستان کې دي. او مونږ د دې شواهد مثلا د خپله د زواهري د وژل کېدو په قضیه کې ګورو، او په دې وروستي وختو کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نړیوال ترهګرې ډلې هڅول کېږي چې دوی افغانستان ته لاړ شي، اول ته د دوی دپاره خوندي ځایونه شته دي او امکانات د دوی په اختیار کې ورکول کېږي. پاتې شو د القاعدې خبره. د القاعدې سره د طالب مشرانو نږدېوالی، دوی سره خپلوي، دوی سره تګ و راتګ، دوی سره خونشریکي، دا د چا نه پټه پاتې نه دی. د دوی په منځ کې خپلویګانې ودونه دا خبرې دي، او دغه امکانات عربي هیوادونه هم دوی ته ورکوي، او دغه د القاعدې مشران او د القاعدې ځینې هغه کسان چې دوی شیخان دي، په دغه برخه کې دوی سره مرسته کوي، دوی ته لابیګري کړی. نو اوس لکه چې دوستانو ویلې، ځم په دې عقیده یم چې نړیتر اخره پورې دوی تر صبر نشکوله.
اکبر صاحب تاسو ویل چې طالبانو ته یو فرصت تو یعنی فکر کوي چې یو فرصت یې له لاسه ورکړی دی که لا هم فکر کوي چې لا فرصت شته؟
لا هم فرصت شته، په شرط د دې چې طالبان عمل کړي په دغه خبره باندې، کوم چې دوی تعهدات کړي دي په هغه ژمنو باندې، په تعهداتو باندې دوی عمل کړي. تاسو په دغه رسنیو کې موږ د شعب الدین دلاور خبرې، د ملا برادر خبرې په دوحه کې واورېدلې، د ستانکسي صاحب خبرې په دوحه کې موږ واورېدو، او همدغه خبره کوله چې موږ ټول حکومت نه غواړو، موږ به بین الافغاني مذاکرات ته ورشو، د ښځو تعلیم آزاد دی، د ښځو کار آزاد دی، هېڅ نوی فشار به موږ په خلکو باندې نه راولو. دا زموږ اوسني حکومت ده، کوم چې مشترک حکومت دی، کوم چې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې منځته راځي، دا به یو مشمول او مشترک حکومت وي. په افغانستان کې به ټول قومونه، ټول ولسونه په دغه حکومت کې شریک وي.
استاد ستانیزی، د دوحې په موافقه کې دا ویل شوي ول چې طالبان به ترهګرو ډلو ته پناه نه ورکوي، اما که چېرته دا د امنیت شورا ته د سرمنشي راپور ته توجه وکړو، په دې کې ویل کېږي چې بېلابېلې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شته، خصوصا القاعده. نو په دې د دوحې په موافقه کې له دې لویه مسله فکر نه کوم چې وایي، یو خو دا ده چې بهرنیان به وځي او په مقابل کې به دوی دا کار کوي، بل کومه داسې غوښتنه خو له طالبانو فکر نه کوم چې شوي وي چې دوی ومني. نو که چېرته داسې شوي وي چې طالبان بیا هم القاعده ته پناه ورکوي، د دې په وړاندې به د نړیوالو عکس العمل څه وي؟
اس ټولنه کې څه هغه یو انقلاب راځي، انقلاب مقصد یو ډېر بنیادی او ډېر عمیق سیاسي تغییر راځي. هغه شی مخکې لږ نه پلان شوی، لکه په تور د مثال د طالبانو په مورد کې، هغه طالبان چې په د یو مخالف ګوند په صفات کې وو، هغه خبرې ځان ته چلرې، مونته که هغه د دوی هدف هم وو، دغه هدف یرغمال ونیول شو پس له دې چې دوی قدرت ونیو. اوس که دا د دوی قدرت نیول له یو بل موضوع سره د استعارې له مخې نه ووایو، کله چې تاسې ووینئ چې یوه مرغۍ په یوه دام کې بندیږي، مرغۍ خو هغه دانې پسې ځي، هغه شی چې ورته مهم دی چې ژوندو کې دانه وخوري، هلته که کومه دانه د لومې یا شی ونی ممکن توجه ورته ونه کړي، اما هغه که ولوېږي هم په دام کې نو فکر کوي چې دا یو تصادف و. په دې چې مرغۍ د صیاد لاس نه دی لیدلی، د صیاد پلان یې نه دی لیدلی چې دا یو تصادف نه و، دا یو پلان و چې دا مرغۍ په دام کې راولي. اوس که راسو د افغانستان په انزوا کې ساتل ممکن موږ ته یو تصادف کار شي یا ځینې خلکو ته، اما دا ټول یو پلان ده. یو بل فرضیه له مخې به ووایو، پاکستان پس له دې چې بنګلادیش ورنه آزاد شو، هغه موقف چې د هند په مقابل کې درلود هغه له منځه ولاړی. پاکستان د دوی خپل نظامي پالیسي له مخې نه یو ستراتیژیک عمق ضرورت درلوده. د هغه لپاره دوی غوښته چې پاکستان افغانستان د پاکستان پنځم صوبه سي. اوس راځي داسې تنه و تنه د فرضیې په شکل باندې ووایو که افغانستان د پاکستان پنځم صوبه یي، څه شی ورته په کار دی؟ هغه شی چې ورته په کار دی اول دا چې پاکستان افغانستان به سیاسي خارجي سیاست ونه لري، پېژندګلوي به ونه لري، ارتباط به ونه لري، له خارج نه به په انزوا کې وساتل سي څو د دغه سیاست له اسلام آباد نه اغسي.
سانزه صاحب، د امنیت شورا په دې راپور کې هم دې شي ته اشاره شوې ده چې طالبانو یا خصوصا TTP چې افغان طالبان هم سره اړیکې لري، تری به هدی وای ملاتړ هم کوي. دوی پاکستان ته ډیر لوی سرخوژی جوړ کړی دی په پاکستان کې، او په دې راپور کې دا یادونه شوې ده چې په دې سرخوژی کې القاعده هم لاس لري، او ممکن القاعده د بلوچو بلترغشتونکو او ټي ټي پی ترمنز اړیکې هم سره نږدې کړي وي.
خو هغه خبره ده وای چې تیغ سره څوک لوبې کوي کله کله خپل لاس هم ژوبلېږي. نو دا د پاکستان که ټي ټي پی هم د پاکستانیانو جوړ کړ او که طالبان هم دي، او دلیل یې دا ده چې بیرته هغه د ما اصلي تیسس ته که ولاړ شو، په افغانستان کې دوه رقم حکومت رامنځته کېدلی شي. یو ملیګرا ده چې د افغانستان ازادي غواړي، یو دینګرا ده چې هغه دینګرا د پاکستان خپل هویت په دین کې تعریف شوی ده، په دینګرایي کې دین کې نه وکی، په دینګرایي کې تعریف شوی ده. پاکستان په افغانستان کې داسې حکومت غواړي چې هغه د ملیګرایي سره هیڅ کار ونه لري. همدغه کوشش یې د مجاهدینو په وخت کې مو کسي ټول ملیګرایان له منځه وړي. اوس هم د اشرف غنی حکومت له منځه وړل د پاکستان کار و، هغه ملیګرایان له منځه وړي، دغه دینګرایان رامنځته کړل چې دوی سره هم نظر وي. داسې بیا پاکستان هغه د هغه په اصطلاح او ساره تی تی پی دی غسر بیا پاکستان کې څه کوي، هغه هم د پاکستان ګټه ده. د دې په خاطر چې پاکستان نه غواړي پښتانه پنجابیان د خپل هغه اتنیکی هویت ول مخه، چې پښتانه پنجابیان ته چیلنج ورکړي، نو په هغه سبب پښتانه په افراد کې تعریفی، په افراد کې تحقیقی، په افراد کې لمن زوړي. نو دغه په خاطر د چې د فرض کړه د پښتون شورن پرځنګ مشران وزل کیږي، اختطاف کیږي، لمنځه وړل کیږي، اما د ټي ټي پی لمنځه نه وړل کیږي، هغه پاکستان ته ډیره ګټه لري. په دې چې هغه هغوی ته فرصت ورکوي چې په منطقو قبضه ولګوي.
ډیره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره په دې خبرې کو چې طالبان په نړۍ کې د انسوا لور ته روان دي، او که هغه څه چې دوی وایي د تعامل خواته خوځي شي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د جرمني د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد زمان ستانیزای، او پخوانی ډیپلومات غوث جان باز. تاسو ته په څو شي بوکې نوبت درکو، خو لږ صبر وکي، د ټلیفون شمیرې مو د واتس اپ له طریقې هم درته اعلان کړی دي. جان باز صاحب، تاسو په دې حالت کې نو څه فکر کوئ چې نړیوال به د افغانستان د اوسنیو حالاتو په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي لکه تر اوسه پورې چې دي، یوازې غندنې دي چې کوي، یوازې یو نیمژخ کوي په طالبانو چې داسې مه کوي هسې وکوي، او کنه فکر کوئ چې یوازې په غندنې به اکتفا ونه کړي، کېدای شي وضعیت تر دې ډېر بدل شي؟
ستا په ګمان فعلا دغه بهرنی سفارش چې یعنی دا په افغانستان دننه کې د دوی مداخله، دغه تر اوسه پورې شکلو خپل شکل شمایل تر اوسه نه دي پیدا کړي. یعنی دغه سفارش چې په څه ترتیب اوس باید مداخله وشي په افغانستان کې، دغه مسؤلیت اوس څوک نه اخلي، نه یې مقدم هیوادونه اخلي او نه په منطقه کې چې کوم هیوادونه قوي دي لکه چین، روسیا، ایران. دغه هیوادونه تر اوسه چمتو نه دي چې یو سفارش باندې کار وکړي چې بیا هلته هغوی هم فزیکي، هم مالی، هم کېدای شي امنیتي التیا پیدا کړي. چون موږ تاسو ګورو چې د نړیوال حالت مخصوصا د اوکراین مناظرات دته په کتو د مدني ختیځ حالات، دغه ټول دغه توجه یې د دنیا ټولنې ورته وایي، یا دغه مقدرو هیوادو اخوا ته ډېر متمرکز کړي.
دا خو سید چې وس توجه اوکراین یا منځنی ختیځ ته ډیره جالب ده. خو دا مثلا یعنی چې کله مش خبرې کو، ممکن د څو میاشتو خبرې نه وي، ممکن یو کال یو تغییر راشي. څه فکر کوئ که لکه د سپتمبر دی ولسمې پیښه چې وشوه، بیا به هم فکر کوئ چې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اختلافي هغه ځل هم شاید اختلاف او تفاوتونه د نظرونو وو، خو لیکن کله چې یو لویه مسله چې سرچینه هم افغانستان وی په یو بل ځای کې پیښ شي، بیا فکر نه کوي چې نړیوال لاسونه سره یو کوي؟
ها، او خو باید دا ته یو څه کوي چې سرچینه افغانستان نو افغانستان هغه وخت هم قرباني وو فغل شاوان نه هم قرباني ده سرچینه پاکستان سرچینه د ټولو تروریستي مراکز
یعنی اسامه بن لادن په افغانستان کې په دې اساس دا خبرې کیږي
یعنی اسامه بن لادن په پاکستان کې وو یعنی اسامه بن لادن د پاکستان د فرماتل کې یعنی هغه رژیم چې په افغانستان کې وو هغه د پاکستان په حمایت کې ده په ټوله معنا دا ټول دنیا ته مو هغه وخت چې طالبانو په افغانستان کې حاکم وو لکه په پاکستان کې وننم لکه چې افغانستان زیات دي معقول او ډېر مفصل تشریح و په دې ترتیب اوس او حالات څنګه حالات چې وګورو هغه له څاروان په افغانستان کې او د افغانستان په شاوخوا کې هیوادو کې د افغانستان په مسله کې متاسفانه چې دغه اجماع نشته دغه اتحاد به نظر نشته ټول جوانب چې په ترتیب په افغانستان کې غواړي ټول اوسېږي اقتصادي امنیتي استخباراتي د دوی په منځ کې ډېر لوړ تضاد شته دی همدا اوس چې حتی دغه د وروستیو فرمانو په اړه چې د امنیت شورا د ملل متحد امنیت شورا غواړي یوه جلسه دایره کړي چین وروسته مخالف همدغسې په ټولیزه توګه په ټولو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي او موږ ښکاره ګورو چې دلته د بشر د حقوقو نسخه دلته ملي حکومت رامنځته نه شي دلته مسؤول حکومت رامنځته نه شي دلته مسؤول حکومت رامنځته نه شي یعنی یوازې ته حتی د دغه امر بالمعروف دا کړنې دا ناولې کړنې موږ وغندو یعنی که دغه هم خپل سیاست تغییر ورکړي هېڅ داسې کومه نتیجه چې ملموس اوسېږي د افغانستان د بېرته راجوړونې د دولت یا اسباب رامنځته کړي هغه له سایون داسې یو کار نه کیږي په افغانستان کې باید دغه طالبان هارون اور مورس نن دې ته ځان چمتو کړي چې په افغانستان کې مسؤول ملي مشروع حکومت حاکمیت رامنځته که چېرې دا ونه شي هغه د اینا ملي خو عادي ښځه نه ده خو د متحده ایالاتو په استبلشمنت کې هغه خو د یو چا هغه مونږ ته اوروي وایي چې نور صبر مخ په خلاصېدو ده یعنې په دې معنا چې هغه ډلې چې افغانستان کې غواړي بیا منازعات رامنځته شي یو ترتیب به تقلید کېږي دغه یو هفته نن ما د روسیې مطبوعات لوستل چې زما حوزه د کافي ده یو هفته دغه د قمندان مسعود زوی چې کومه جبهه لري هغه د یو هفته په مسکو کې مختلفو ادارو او مسؤولانو سره کتلي نو معلومه ده چې منطقه هم خپلو درکترانو ته خپل پالیسیګانو ته د طالبانو په استقامت کې تغییر ورکوي ځکه چې ورځ سره بلې د دوی هغه کلتیا د دوی لیوالتیا د دوی اتحاد داسې ډلو ټاکلو سره لکه القاعده لکه انصار الله لکه جیش محمد لکه لشکر طیبه نور چې په دې منطقه کې یو عالم دي دوی خو د دوی سره کوم یعنی مضبوط دوی ته مضبوط اغه نشته چې دوی چا په ساده تکړی اوسېږي چې دوی داغي نشلی او روابط مستثنیولې دي هیڅ نشي او ثبوت دی باندې نه پته دي چې دا څه درې کلو کې چې هغه سره دی همغږی نه دی برعکس تاسو د ستاد نشته مخکې بیان ده دغه نامعلوم هیبت الله واوري په غل سوالان چې تاسو حقمن اوریدلی ده هغه وایي چې زموږ دغه کوم ترنه چې ده دا کوم ایدیولوژیک نراتیو چې زموږ دی یعنې اسلامي دولت یا اسلامي امارات په ټول دنیا کې خبره وه د اسلام د یو ورځې مخکې تاسو وګورئ د ذبیح الله مجاهد څرګند چې عین شی یې په نورو الفاظو یا ادبیاتو کې وویلې چې هغه وایي زموږ د نرم ابزاري تکتیکونه کار اخلو او زموږ دا هیله ده چې په ټوله نړۍ کې همدغسې رژیم رامنځته شي لکه زموږ چې یعنی اسلامي نړۍ ده
نورو هیوادو سره کار نه لرو البته که سم دا خبرې هم بیا په ځلونو کړې ده خو ډېره مننه سلامت اوسئ استاد اتمر ځینې وایي چې داعش له طالبانو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده چې د افغانستان خصوصا ګاونډي هیوادونه له دې اندېښنه وکړي چې که طالبان وځپل شي که طالبان کمزوره شي نو داعش به سر راپورته کړي چې لا خطرناک دی اما د امنیت شورا په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې داعش خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې له افغانستانه د باندې حملو ته زور ورکړي په داسې حالات کې تاسې له کوم نظر سره موافق یاست چې آیا واقعاً داعش په دې برخه کې کومک کړی دی له طالبانو سره، او که چیرته له افغانستانه دا ډله وکړی شي چې حملې وکړي؟ البته مخکې دوی حملې کړي دي، دواړو مسؤلیت یې منلی دی، یو د مسکو حمله او بل د ایران د کرمان حمله. بیا به هم فکر کوئ چې د سیمې هیوادونه په همدې فکر کې وي چې خیر دی طالبان د حمایه شي، طالبان د کمزوري نه شي چې داعش قوي نه شي؟
زه په دې باورم چې طالبان او نور ترهګرې ډلې، اسلام پالې ډلې چې هر یوې دوی هغه تقابل ته نیزي چې یو بل نابود کړي. ځکه طالبان د همدغو ډلو په قوت شل کاله افغانستان کې وجنګېدل. د داعش او د پاکستاني طالبانو ترمنځ اړیکې ډېر نږدې دي. افغانی طالبان دا کار نشي کولای چې داعش هغه سه وظفي کوم چې نړیواله غواړي یا کوم چې دوی یې دا کوي. زه بالکل په دې باور نه یم چې داعش به نابود شي، بلکې داعش هم د دغو لویو استخباراتو یو پروژه دی او هغه خاص اهداف لري. همدا اوس هم په اروپا کې د چا خبره زنګ خطر غږیږي، په دې معنا چې داعش د افغانستان ځینې، د ترکیې ځینې په اسانۍ سره دوی خپل کسان اروپا ته وردننه کوي او هلته راتلونکي کې احتمالا دوی ته بعضې وظایف ورکوي چې په اروپا کې دا ترسره کړي. په اوس وخت کې اروپایي امنیتي ځواکونه دې دپاره پوره آمادګي لري او دې ته متوجه دي چې دغه کسان اروپا ته رانشي، او که په اروپا کې مې دوی د شناسایی شي او ود پېژندل شي او ودې نیول شي. په هر صورت راغلو دې مسلې ته چې اوس دغه چې په افغانستان کې دی، دا طالبان آیا دې ته چمتو دی چې دا ډله یا دغه توانایي لري چې داعش له منځه ویسي که نه؟ خو زه فکر کوم چې داعش اوس له منځه نیسي. دا د هغه پروژې یوه برخه ده کوم چې لوی استخبارات د دې تر شا دي، او هغوی نور اهداف لري. د دوی اهداف د افغانستان له خواته هغه د منځني آسیا هیوادونه دي، او بالاخره خپله روسیه او چین ده. په اوس وخت کې کوم چې دوستانو په هغه باندې تبصیرې وکړلې، د اوکراین جګړه ټول هیوادونه مصروف کړي دي، غزه کې جګړه نړۍ مصروف کړی، او دغه لانجې تر اوسه یو حد ته نه دي رسېدلې چې د افغانستان په مورد کې دوی تصمیم ونیسي. زه اوس هم داسې فکر کوم چې د افغانستان قضیه که د اوکراین او د غزې جګړه نه وای، افغانستان به اوس په دې درې کال کې یو خواته وتلی وای، یو حالت به په افغانستان کې راغلی وای، یعنی یو تغییر به دلته محسوس شوی، یا د طالبانو د خوانه، یا د نړیوالو د خوانه، یا د خپله د افغانانو د خوانه. متاسفانه اوس د طالبانو حکومت هم هغه هیوادونو ته چې دوی رقابت لري د امریکا سره او د نورو هیوادونو سره، په یو افزار بدل شوی د دې نه استفاده کوي. تاسو وګورئ کله چې چین او روسیا په امنیت شورا کې دا مسله ویټو کوي چې دا د خپله د افغانانو کار دی که هر رقم قانون جوړوي، آیا دوی د افغانستان په همسایتوب کې د افغانستان د تاریخ نه، د افغانستان د کلچر نه، د افغانستان د فرهنګ نه، د افغانستان د نوي نسل نه خبر نه دي؟ یعنی که مونږ وایو چې دوی خبر نه دي، او د دوی ټول دید او جهان بینی صرف د طالبانو دید او جهان بینی ده، دا مونږ غلط یو. دوی ګټې او منافع خپل پالي. روسیا په دغه وخت کې نه غواړي چې طالبان دوی سره دښمن شي، نه غواړي چې نور ترهګرې ډلې دوی ته تهدید متوجه کړي. چین هم همدغسې، چین په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې لري. چین نه غواړي چې حتی په افغانستان کې د دې پانګونه هغه چې په منابعو باندې په معادنو باندې دی، دا زیانمن او خچمن شي. نو په دغه روابطو کې چې موږ وګورو د افغانستان قضیا یو نو پیچلی حالت ته رسیدلی. لیکن خبره دا ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي هغه باید ملي وي، د خلکو په ګټه وي. که خلکو سره دغه نظام نږدې نیسي، که د دوی غوښتنو ته ځواب ورنکړي، که دا که چین غواړي که نه غواړي، که امریکا غواړي که نه غواړي، که روسیه غواړي که نه غواړي، بالاخره به یو وخت کې خپل افغانان دغه کار ته، دغه بدلون ته ملا وتړي او دغه کار به رامنځته شي.
بله، ډیره زیاته مننه. کور ودان اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار منتظر دی. مهرباني کوی آزادی رادیو.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
ټی ټی پی چې دلته خو ما په نظر باندې دا مېلمانه دم په نظر ورکی دا اتمر صاحب دا خو دغه د پاکستان د فوج یو برخه ده، او دا ټول د همدغه خپل هر چیرته استعمالوي د خپل د ګټې دپاره، او زمونږ د بدنامۍ دپاره چې ودرېد. خو په دنیا کې پاکستان د ترورست دغه کې ده، پولیس کې ده، خپله ترورست هم ده، ترورست هم دی، وباسي امریکا دې سره ده. پاتې شو دا داعش. داعش خو نو یو ټول په دې پوهېږي سر، اوس که داسې وایي چې دا کار ما کړی طالب نو څومره بدنامي لري، خو مجبور ده چې وایي داعش. داعش د کومه شو؟ داعش هم دغه ده، ټوله ده.
دا مې نظر و چې مار زاریان یم چې د امریکا او د دوی متحدین دا ولې د طالبان په رسمیت نه پېژني، دغه نه د دوی پر لاس نه نجور خلک به بیا هیڅکله دوی پیدا نه کړي چې هغه هر څه وایي دوی پلی کوي.
بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب، السلام علیکم. سلامونه چې زما هغه ټول څه وایم وروره.
سلام
هغه سروان صاحب یوازې الکو عبدالحی محمد جان کندهار څخه دا غوایه لسسه کوي چې دا ملمانه خو زموږ افغانان زموږ څنګه زموږ وینه د افغانستان ملمانه کوي دا ورځ دي راشي دا سبا افغانستان څنګه نن گزاره کوي په هان خلک سره شخ خلک سره ولا دا دانه منه سره ملمانه کوي نو دا داس برعکس داس منځ خبرې کوي لکه دا سنګ دی تا وای او چې دا پاکستاني پیروزه د طالبان پاکستاني پلان د پاکستان دا یو پاکستان یو افغانۍ پر دغه سر سره حالات کې وینه ولاکه سره ګرځي ګوره.
لمړی استاد استانی زای د یو اوریدونکو استاد سره نظر سره توافق نه درلود، څه ورته وایست؟
محمدی صاحب سره ما مناظره درلود د درې څلور ورځې کې دوستان هغه وګوري ممکن په مدف پوسی خبره دلته ده چې تاسو کې د ځنګل منځ کې یاستې ځنګل نه ویني، یوازې ونی ویني. د دې په خاطر چې ځنګل وو نه ل ځنګل نه پات دی باندې لارس. بل خبره دار چې د یو حقیقت ویل مکان نه غواړي. کله تاسو خبر په ځای دا چې تاسو په امریکا کې، په افغانستان کې، په روسیه کې، چین کې هغه هیڅ فرق نه کوي. د یو چا د خبرې وزن په خپل د هغه په استدلال کې ده، په منطق کې ده چې دا څه رقم توجیه کوي. په افغانستان کې ځینې خلک شته چې یو تعداد زیات فکر کوم چې د طالبانو طرفداران دي. هغوی چې په طالبان تاسې هر انتقاد ونیسئ، هغوی د تاسې په ضد درېږي، د دې په خاطر چې طالبانو په ضد څنګه خبرې کوي، بیا وروسته خپل هماغه خبرې کوي. اوس خو ما مخکې وویلې چې پاکستانیانو طالبانو ته یو داسې قلف په لاس ورکړی چې دا قلف تړلی ده، خپله قلف ده، کلی خپل ځان سره ده. طالبانو دنیا ری وا ته ځي چې وای دا را ته خلاص کړي، اما کلی په پاکستان کې ده. کلی ته ټوله دنیا اشاره کوي چې د ښځو تعلیم خلاص کړي، محمدي صاحب خپل د ته اشاره کوي. نو وخت چې هغه کلی ته خلک اشاره وکړي، د حل لار معلوموي. واقعیت داره چې دغه د حل لار چې خلک وایي دغه په اصل کې هیڅ مشکل نه وو. په افغانستان کې تعلیم او تربیه د ښځو د نارینه و هیڅ مشکل نه و. دغه مشکل طالبانو په خپل لاس جوړ کړ، په لوی لاس جوړ کړ، قصدانه جوړ کړ. لکه چې ما مخکې ویلې د دې په خاطر چې دغه د یو چا په ګټه او چې افغانستان په انزوا کې پاتې سي، او د نجونو د مکتبو تړل د هغه لپاره هغه بنیادي نقطه هم دغه ده. اوس به دې خبرې ته راسو چې لکه چې اتمر صاحب مخکې اشاره ورته کړله، طالبانو ته دغه فرصت په لاس کې و، یو کال، دو کال، درې کال، دوی دغه کار نه کوي او ورځ په ورځ هغه شیان رامنځته کوي چې هغه نورم دوی پنځه واک ساتي. لکه دغه د تعزیرات لایحه چې رامنځته کړې ده چې د قرآن له هیڅ ټکي سره دا ورته والی نه لري، اما دوی نوم په اسلامي ښایده د اسلام قرآنی نس کې دلکه قرآن په اسلام کې تعریف کو ک شریعت په اسلام کې تعریف کو دا قرآنی نه ده اما که شریعت په دیوبند کې تعریف یې په مدرسې قنا کې تعریف یې دغه خبره بیا چلا ده اوس موږ افغانان ته دا لازم دي چې په دې شریعت کې لکه چې دوستانو مشاره وکړه ملمنو په خپل پښتنو کې شریعت ورته وکړه افغانستان یو لابراتوار ده هر هیواد راځي هغه خپل سیاستونه د موږ په خاور کې د موږ د ولس غم چینایان نه خوري هغوی په خپلو ګټو کې دي روسان یې نه خوري هغه څوک چې تاوان کوي هغه د افغانستان خلک دي طالبان چې منځته راغله هغه څوک چې لکه ما مخکې ویلې چې په افغانستان کې یو ملي حکومت افغان محور حکومت د هغه طرفداري کوله هغه یې ټول وویستله چې دا فراریان دي نه پوهېږم ګورېختګیان دي ور هر هغه څه پولګه منتها افغانستان له با استعداده با مهارته با تعلیمه با تحصیل خلکو نه محروم که خپله بشري سرمایه چې دغه شل کاله لغنه مخکې رامنځته سوی وه خلکو تعلیم زده کړی و علم زده کړی و پوهنتونو ته تللي وو هغه یې ټوله واخیستله اوس هغه خلک راغلي دي اروپا او امریکا آبادوي طالبان نازي خلکو ته وایي چې تاسې مدرسو ته لاړ شئ د مدرسو په ویلو باندې د افغانستان کوم شی آبادېږي خبره دا نه ده چې دلته د دین مسله ده د دینګرایي مسله ده فرق په دې کې ده چې دین کې خو ټول مسلمانان وي اما دینګرایي کې یو تیا خلک راځي له دین نه ابزاري استفاده کوي په خپل سیاست له خاطر استفاده ځینې کوي لکه چې دغه طالبان اوس کوي اوس دا چې خلکو اشاره ورته کړه دغه ستانګزای صاحب چې په قطر کې و چې خبرې کولې په دوحه کې دغه ټول وعدې چې کولې چې موږ د ښځو حقوق ساتو دا کو دا کو موږ ډېر تغییر کړی دی او اوس یې نه کوي ولې د دې په خاطر نه کوي چې دغه ټول د یو مطلق استبداد مذهبي استبداد لاس لاندې دي او هغه داسې یو څوک ده چې د ځینو نومونه یې خلکو اخیستي دي معلوم دي په شمول د حیبت الله و د ندیم و د دغو خلکو چې هغه هغو ته د پاکستان منافع مهمې دي منتها دغه منافع د اسلام په نامه باندې همې پټیي همې خلکو ته په دغه نامه باندې په خلکو تحمیلوي اسلام دغه شیان چې دوی غواړي درسته ده چې تفاوتونه به یې منتها دوی خلک په داسې یوه ساحه کې وړاندې کوي چې یا به د الله مني یا به د هیبت الله مني او هیبت الله وایي که د الله مني هغه من په اختیار ده هغه اختیار خدای درکړی ده اما د هیبت الله منله په دې کې نو اختیار نه لري چې ما درته وویل چې تاسې دغه وکړئ هم هغه به کوئ که مو ونه کړو سر معلوسوم اوس په همدغه شرایطو کې اوس مثلا ښځې سر تر پایه باید پټې د ښځې آواز اورت ته دا په کوم قرآن کې په کوم کتاب کې په کوم آیت کې په اسلامي ټولنه کې په دغه شپېته هیوادونو د کم زیات کوم د مځکې په مخ باندې په کوم اسلامي هیواد کې دغسې یو قانون شته چې دوی دغسې مزخرفات راولي چې هغه د انسان کرامت ته دا توهین ده چې د ښځې آواز په بخښنې سره عورت ته چې عورت د بدن یو خاصې برخې ته ویل کېږي دغه په خپله د دې ویل شرماور دی عملي کول خو له دې بدتره نو اوس موږ لکه هغه دوستان لکه محمدي صاحب دوی څه وایي دوی دې پسې نه ګرځي چې یو څوک له امریکا خبرې کوي یا له اروپا خبرې کوي په دې پسې دې وګرځي چې یو څوک څه خبرې کوي په دې خبرو کې څومره منطق ده څومره عقل ده څومره استدلال ده څومره استناد ده په قرآن باندې څونه استناد په محمدي سنت باندې هغه نسته دا رسې د طالبانو مخالف خبرې م کوي دا خو منطقي کار نسو
استاد د محمدي صاحب ته به زه هم ووایم چې موږ په ځلونو لاغه خلکو سره چې په داخل کې دي خبرې کړې دي کله چې یوه موضوع یو څه حساسې وي دوی وایي موږ خبرې نسو کولی که څه ووایو بیا مشکل راته جوړی شي یعنی یوه کس نه بلکې په پلسګونو کسانو ما ته اول شخصا ما ته ویلي دي چې په دې موضوع زه خبرې نشم کولی ځکه چې بیا خطر راته پیښی شي نو محمدي صاحب شاید له دې موضوع نه وي خبر خو په هر حال من ستانګزای صاحب بلم څه غواړی اضافه کړئ په دې خبره کې او کنه ور بشو
ما غوښتل چې دا ووایم چې یا یې شجاعت نه لري یا یې شرایط مساعد نه دي نو هغه بیا د هغوی خپل کار ده موږ ته هم شرایط مساعد دي هم شجاعت لرو هم جرأت لرو او هم لکه څه ما مخکې ویلې له منطقي نظره دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر د قرآن د اته آیاتو متناقض واقع زه دغه ثابتولی سم د قران لمخې ثابتولی سم نو
اوس تاسو ول چې کېدای شي د دیوبندی اسلام به فکر کوم چې دیوبندی میاد کو او یا به ویلی چې د حقانی مدرسې وي تر کومه حد چې زه خبر يم د حقانی خلق خو هم دغه شان نه مني چې دوی کوي فرزند دوی هم خپل لونی مکتب ته لیږي او د شزی له شخص سره داسې اساسیت نه لري خو په هر حال ډېره زیاته مننه جانباس صاحب د افغانستان د شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د شزو په برخه کې د امر بالمعروف قانون ته په اشاره ویلي دي چې د صبر کاسه په نسکورېدو ده صبر په تمامېدو ده د دې څه مطلب ده یعنی څه کولی شي دوی ځینې خلک وایي چې امریکا تر دې ډېر څه کولی شي عملا خو هغه کار چې طالبان له خپلو دغو سختریزو پالیسیو راګرځولی شي هغه نه کوي
بالکل هغه وروستۍ ستاسو څرګندونه بالکل منطقي ده او واقعي بینانه ده ځکه چې زه باور نه لرم چې امریکا دې د څه کوم غوښ عمل اوس وکړي په دغه شرایط البته چې کېدای شي پیسې کمې کړي کېدای شي دغه د تیارو سرخېدل چې په دې بې سرمشکي نه تیارې مې هدف دا درونو به چې په افغانستان کې فضا کې ګرځي کېدای شي یو دوه کسه همدغه حقانی تارګت شي مثلا یا القاعدی سره تړلي خلک چې د دوی په اجاه په افغانستان کې څه لري چې په ډېر احتمال چې سپین لري دې له سره دا به تارګت شي د منځه به لاړ شي چه نوعی محسوس تغییرات بوازه شی دا کارون رو شی خو نوع تعامل تا یعنی نوع عمل تا چه اگر افتاسر هم دوی در اوشانی ویزیم اگر پایی لرزانی که پایی او خوروی اگر او لرزانی او دوی گیتا چمتو کنی چه تغییر اولی او تغییر باید یا او سی فعال اشاره یعنی من دا د سهار تناسي وایي چې پلانه په اسلامي ځای کې ناست یو رئیس شیخ ته لاړ شئ رئیس امارت ته لاړ شئ موږ نه شیخ ته زور وره نه امارت ته زور دا شیخ ته ته یې پېژنې او تاله دلې اوسېږي او ته دروغ نه وایې او ته پرې باور لري دا به داسې خلکو ته دا به داسې خلکو ته خلک ولې ورشي سیف نه څوک دی دا شیخ دا د چا زوی دی فار تاسې یعنې خبره دا ده چې په چیرې په افغانستان کې دغه کار ونشي دغه به نوې ټولنه چې زه پرې باور نه لرم په هر څه کې که دوی صادقانه کوشش ونه کړي ډېره خاوره چې په افغانستان کې مشروع حاکمیت چې هغه ته هر افغان ځان وګړي متنوع افکار وسیږي د قانون په چوکاټ کې نه هغه هر از امارات چې په جمهوریت کې نه خیر هغه دوره لاړه خلاصه شوه خو دا دوره چې اوس واغلې ده دا افغاني دوره نه دي چې د افغانانو حاکمیت ته د تمثیل نو که بینی زیرون ریتا سر هم صادق ووسی بی اولینا امیری ریتا سر خودیگی چی سوایی اغیر تپزی با کسی نگی ورکلی چی دخشه او وایا ختم نو اگر دیگه تا کاری کش پا افغانستان که مشروع حکومت دا افغانستان در خلکو پا استازی تو برامنس داشی دیگه دی کاری که بینی زیرون دا اعلامی چی سبر کاسر نکیری دی چشی در نسکوری چی چی تاوی او وایا کنا دوام ورکن یعنی بیا چی تاوی خمالوغا داشی او سنشی دوال لزی او په سیمه کې د سیمه کې وادو سره په نوې تناقض کې په نوې تصادم کې هغه جنې کې
لکه د جنباس په داسې حالاتو کې چې کله په ملګرو ملتو کې یا په امنیت شورا کې یو اعلامیه نشيږي چې ادیقل د امر بالمعروف دا وروستی قانون وغندل شي دغه مخه فرزندی امنیت شورا دایمي غړي نسی چین او روسیا نو طبعا چې به مرسته نشي کولای
دقیقا سلام دا ملاحظه بالکل درسته ده او دغه کار کې دغه تصادم په ټول مسایلو کې چې د طالبانو پر استقامت کې دغه تصادم کاملا محسوس ده کاملا واضح ده مشهود ده د دین اوس دغه کاملا متضاد تعامل نشي منطقه کې د طالب سره او فرام منطقه کې طالب سره دغه تعامل خو نشته دغه تفاهم خو نشته بلان متاسفانه چې د دې تضاد نه د دغه اختلاف نه فقط و فقط طالب او دا حقیق پلالیان چه ده طول دو مخب ده پاکستان ده گفت
مرد دیرم منند سلامت و سیکور وادن استاد اتمر کل راپورون وی چه دی افغانستان پا فضا بی پیلوټ الوتکې ګرځي، څوک وایي امریکایی دي، څوک وایي دی بل هیواد دي. فکر نه کوئ چې دغه الوتکې کولی شي په افغانستان کې د ترهګرو لوی ګواښونه کنټرول کړي، وی څاري او مخه ونیسي؟
دغه پروازونه یا دغه ډرون الوتکې چې دي، دا د هغه توافق پر بنسټ د افغانستان په فضا کې ګرځي کوم چې طالبانو امریکایانو هغه زمایونو کې دوی درلودلی دي. که ستاسې پام و خپله خلیزاد دا خبره ویلې چې دوه زمینې نور یې دغه توافق سره یو ځای دي، چې یو یې د تروریزم مسله ده او بل یې د افغانستان ځینې د ترهګر ډلو تهدید چې نورو هیوادونو ته ونیشي. نو د هغه تروریزم د تهدید په برخه کې، یعنی د ترهګرو ډلو د تهدید په برخه کې، امریکا ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې د افغانستان د فضا نه نظارت وکړي. او راپورونه خو داسې هم وایي چې څو ځلې دغه ګرون الوتکو دننه په افغانستان کې بمباریګانې هم کړي دي، او تر کومه ځایه پورې چې فکر کېږي د طالبان استخبارات او امریکا په ډېر پټو ارتباطات کې یو بل سره نږدې دي، او دوی وختن په وختن کله چې قطر ته ځي، دوهې ته ځي، دوی ملاقاتونه هم کوي. او تاسو به په خپل خبرونو کې دا نشر کړي چې
بله او په قطر کې د دوی استخباراتو رئیس دی، هغوی سره کتلي دي، لیکن له دې سره سره بیا څنګه ممکنه ده چې د القاعده غړي راځي یا تا مشران راځي؟ د امنیت شورا په راپور کې د دوو مشرانو یادونه شوې ده، هغه راځي افغانستان ته له موافقې د دوهې له موافقې سره، له دغه موافقې سره چې تاسو ورته اشاره کوئ، او د درون له پروازونو سره سره.
یقیناً ګوره، درون د امریکا تقریبا نظارتي سیستم په افغانستان او سیمه کې ساتي. یعنی امریکا دا خو که دوی وغواړي که ونه غواړي، یو خو د افغانستان فضا د هغوی په لاس کې دی، بل دا چې دوی استخباراتي جال هم لري، او دا استخباراتي جال د خپله د افغانانو یعنی لخوانه ده. یعنی دوی هغه کسان دي چې پخوا امریکایانو سره کار کړی او امریکا استخبارات سره کار کړی. بل د امریکا ټکنالوژي ده، د ټکنالوژي له لارې هم امریکا څاري، هم د دوی اصطلاح مخابرات څاري، د دوی ایمیلونه څاري، د دوی حرکتونه څاري. دغه ټول خبرې یعنی کیدای شي چې امریکایان یا د امریکا استخبارات دا وڅاري، او دا د دوی په توافق کې راغلی دی. نو ځکه په مستقیمه توګه تر اوسه پورې موږ د دې شاهدان نه یو چې امریکا طالبانو ته کوم ګواښ کړی یا کوم تهدید یا کوم اخطار ورکړی.
استاد، په یوه جمله کې راته وایست چې آیا طالبان اوس په دې اوسنیو شرایطو کې د لاینز یوه خوا ته روان دي، او کنه فکر کوئ چې کال په کال د تعامل لور ته حرکت کوي؟
زه داسې فکر نه کوم. طالبان اول خو د خلکو د خوانه انزوا خواته روان دي. څومره تاسې ګورئ، یو راپور خو نشر شو د نیمنسم د اګست نه، یعنی یو لس تو پنځه لس ورځې مخکې، تر پنځه ویشتم د اګست پورې، د نیمنسم نه تر پنځه ویشتم د اګست پورې، دوه اویا زره کسان د افغانستان ځینې وتلي دي په شپږ ورځو کې. یعنی په ورځ کې د لس زره نه زیات افغانان د افغانستان ځینې وتلي. دا د څه شي ښکارندوی دی؟ طبیعي دی چې دا د نارضایتي ښکارندوی دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې استاد. همدومره وخت ساق اتمر ښاغلی زمان ستانیزی او غوث جانباز له تاسو مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړل.